سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سه شنبې لپاره د هیواد په 22 ولایتو کې د واورې باران تندر او سیلونو اټکل کړی. دغه ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي په هلمند، روزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، سمنګان، لوګر، میدان وردګ، کابل، غزنی او ګڼو نورو ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل دی. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د هیواد په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې د سختو بادونو اټکل شوی چې تیزوالی به په ساعت کې له 500 څخه تر 300 کیلومتر پورې وي. د هوا پیژندنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متر او د باران اندازه له 15 تر 500 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دوشنبه په ورځ ویل سعودي عربستان د پولیو د له منځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 میلیون ډالر ژمنه بیا تایید کړي. دا مرسته به چې په لومړي ځل د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د له منځه وړلو او د پولیو د باندې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي. وحشي پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد سراسری واکسیناسیون له پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي. د طالبانو روغتیا وزارت ویلي چې باندې 6 میلیونه تر 500 کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره 6 میلیون ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د جاپان له حکومت سره موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپله ایکس پاڼه لیکلي د موافقې له مخې د جاپان په 6 میلیون ډالر مرسته به د ورېښمو د تولید، د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شوو افغان کډوالو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ټینګار کوي چې دغه پروګرامونه خپل هیواد ته د بیرته راستنو شوو کسانو د پیاوړتیا لپاره دي او هدف یې دا دی چې دوی ته د دوامدار اقتصادي فرصتونه برابر شي. د آزادې اروپا آزادي راډیو په یو څېړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په 3 کلنه موده کې روسي ځواکونه د اوکراین شاوخوا 15% خاوره لاندې کړي. دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده. په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي. سربیره پر دې په روسیه کې له 3 کلو راهیسې ډیری هغه ویبپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي، خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نومونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95 زره څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70 زره سرتیری شامل دي. همدارز د آزادې اروپا آزادي راډیو روسي څانګې د روسیې د دفاع وزارت د عمومي طبي ادارې معلوماتو ته لاسرسیدلی چې ښیي د اوکراین پر ضد د روسیې یرغل له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالیو په دوام کې مخکې تر دې چې سبا د افغانستان او انګلستان لوبډلې سره مخ شي، نن به د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې میدان ته ورشي. په بي ګروپ کې شامل د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلو تر اوسه خپل لومړی مسابقې له افغانستان او انګلستان ګټلې. دواړو دوه امتیازونه خپل کړي، خو افغانستان او انګلستان هیڅ امتیاز نه لري. د جنوبي افریقا او استرالیا سیالي د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. پرون د دې سیالیو په لړۍ کې په اي ګروپ کې نیوزیلند 23 توپونو او 5 وکټونو بنگلاديش ته ماته ورکړه. دې بری د نیوزیلند امتیازونه 4 ته ورسول. دې لوبډلې په لومړۍ مسابقه کې کوربه پاکستان مات کړی و. په دې ترتیب بنگلاديش او پاکستان په سیمی فاینل ته لوتلو پاتې شول، ځکه دواړو دوه لوبي وبایللی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو وب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ، د خبرونو التام لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړي چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخ ده. د بشري حقوقو شورا تنظیم غونډه د اپریل تر 3 می دوام کوي او د افغانستان په اړه هم یو رپورت پکې وړاندې کیږي. بل مهم راپور داده چې د راپورونو په اساس پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. یو هم د کونړ سیند اوبو اصلي سرچینه د خیبر پختونخوا په چترال کې ده چې اوس ویل کیږي پاکستان غواړي د دغه سیند مخه واړوي. د اوبو د مدیریت کارپوهانې په اړه څه وایي؟
چترال د کابل سندیز حوزه یو مهمه څنګه ده او کچیره پاکستان د سکی چې د اوبو منحرفی یړی خپل بل داخلي سین سره وصلې نو دا د اوبو د نړیوالو کاغورفی دی او که قراردادی دی دغه خلاف عمل ده.
د پولیو د واکسیناسیون په ارتباط هم تاسو خبرو دا چې خلک اوس شکایت لري چې له کور په کور واکسیناسیون وروسته اوس طالبانو د نوې تګلارې په اساس یوازې په جوماتونو کې واکسین پیل کړی چې ورسره به ممکن ګڼ ماشومان له واکسینه بې برخې شي. په پاکستان کې افغان خبریالانو ویلي پاکستانی محکمو کې عریضه کوي څو دوی په زور له یاد هیوادونه ونه باسي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وعدې په اساس دلته راغلي. امریکا ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړ ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مزه ستونزه ډېرې دي. هغوی ته
د تورخم د بیا پرانستلو لپاره د طالب او پاکستاني چارواکو پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. دواړو خواوو کې سلګونه کسان ایثار دي. په تیره بیا د لویو موټرو چلوونکي
کلا پلو ولاړي کلا دی پلو ولاړي پیمم ډیرې وکي او بس ورو جانا نه اندې ته اندا روپۍ خورو او د مالوالان تاوان دی او زمونږ هم تاوان دی. روډۍ نشته اوبه نشته دا او داس اوبه نشته د څکلو نشته روډۍ نشته یو شی نشته نو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو دوو جګپوړو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړ چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخ ده. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 85مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر 3مې دوام کوي د افغانستان په اړه هم پکې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کړی. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 85مه غونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د دې سازمان د سرمنشي او د بشري حقوقو د لوی کمشنر په وینا پیل شوه. فولکل ترک چې د بشري حقوقو لوی کمشنر او د غونډې دوهم ویناوالو په خپلو خبرو کې خبرداري ورکړ چې نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخامخ ده نو ځکه باید د ډیرو خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اقدامات وشي. شغل ترک وویل دیکتاتورانو په خوا دا ځواک درلود چې د ډیرو خلکو خلاف د جنایتونو امر وکوي. هوشیار اوسئ دا حالت بیا هم رامنځته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه د بشري حقونو نړیوال توافق د مستبدو واکمنانو او شتمنو اولیګارکانو تر فشار لاندې د ماتېدو په حال کې دی. دوی یوې ګډې او پراخې هڅې ته اړتیا لري چې په ټولنو کې د بشري حقونو اساسي ارزښت او د قانون حاکمیت وساتل شي کنه نو له یو خطرناک حالت سره به مخامخ شي. د له همدې کبله د بشري حقونو فعالان وستایل
زغوارم چې د بشري حقونو زړور فعالان او مدافعان د نړۍ په هر ځای کې وستایم.
د ترک خبرې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوترش د خبرو تایید وی چې د غونډې د لومړي ویناوال په توګه وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو سابندي شي. د شغلی ګوترش په وینا بشري حقونه د بشریت اکسیجن دی خو دا حقوق اوس مهال د مستبدو واکمنانو لخوا تر پښو لاندې شوي ځکه چې دوی له دې ویریږي چې یو ځواکمن ټولنیز حرکت څه کولی شي. نوموړي بېله دي چې د طالبانو یادونه وکړي. همداراز د پلارواک حکومتونو یادونه وکړه چې نجونې له ښوونځیو او ښځې له خپلو اساسي حقونو محرومه وي.
By a patriarchy that keeps girls out of school and women at arm's length from basic rights.
د دې اشاره د طالبانو واکمنۍ ته وچې لبیا وخت رسیدو وروسته د کار او زده کړو په شمول په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ژوند محدودیتونه زیات کړي دي. ګوترش زیاته کړې چې همداراز جنگ خوښونکي کسان د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سپکاوی کوي او د جګړې او تاوتریخوالي له لارې خلک له اوبو خوړو او زده کړو څخه محروموي. نموړي د جنسي اقالیتونو اصلي اوسیدونکو کډوالو او بې ځایه شویو کسانو په وړاندې د زغم وړتیا د کمیدو پر ستونزې هم ټینګار وکاوه. انتونی ګوتریش دا ټولې کړنې او پالیسۍ د هغو ټولو میکانیزمونو لپاره ګواښونکې وبللې چې په تیرو اتیا کلونو کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره جوړ او پیاوړي شوي دي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اته پنځوسمه غونډه چې د روان کال د اپریل تر څلورمې نیټې به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په شمول د دې شورا دویش ځانګړي راپور ورکوونکي او کارپوهان د خپلو اړوندو برخو راپورونه وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلور ساعته.
پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. د کونړ سیند د اوبو اصلي سرچینه د خبر پښتونخوا په چترال کې د چې وروسته له کابل سیند سره یو ځای کیږي. پاکستان په دې غور کوي چې د دغه سیند د اوبو مخه د کونړ سیند پر ځای د سوات سیند ته واړوي. د اوبو د مدیریت متخصصان وایي هیڅ سیواد له حقوقي پلوه حق نه لري چې هغه اوبو بندې کړي یا د بهیدو لوری بدل کړي چې له پیړیو راهیسې بلې واد ته بهیږي. څرګنده نه ده چې تر څه حده دا امکان شته چې پاکستان د یو سیند د اوبو لوری بدل کړي. تر دې وړاندې هند له خپلې خاورې پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو په لاره کې د لویو بندونو د جوړولو پروژې پیل کړي چې د پاکستان اندېښنه یې وپاره. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
پاکستان په دې غور کوي چې د چترال سیند اوبو مخه په هغه ځای کې چې د افغانستان خاورې ته داخلي شي او د کونړ پر سیند ورګډي شي واړوي او د سوات په سیند کې وبهیوي. پاکستانی رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد حکومت به د چترال، سوات او کابل سیندونو د پراخې انکشافي ارزونې لپاره د امکان سنجي څېړنه وکړي چې د افغانستان خاورې ته د چترال سیند اوبو تر داخلي دوه مخ کې د دې سیند د مسیر اړول شامل دي. د پاکستان نیشن ورځپاڼه وایي چې یوې رسمي سرچینې ورته وویل دا څېړنه د اوبو سرچینو وزارت تمویلوي. سرچینه زیاتوي د اوبو د انتقال هدف د چترال، سوات او کابل سیندونو د جریان تنظیم او د 2453 میگا واټ برښنا تولید دی. د اوبو د مدیریت افغان متخصص نظیم سمون وایي د 1990 کال په کنونسیون کې نړیوال سیندونه یا هغه سیندونه چې له یوه هیواد بل ته بهیږي د اوبو د شبکې یا د اوبو د سیستمونو په توګه تعریف شوي دي، ځکه چې د سیندونو خصوصیات داسې دي چې یو واحد سیند نه وي بلکې د مختلفو سیندونو یو مجموعه وي چې بیا یو سیندیزه حوزه جوړوي. نو په دې اساس که یو هیواد د دې حوزې یو شریان بندوي یا یې بلې خوا ته اړوي دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
چترال د کابل سیندیزه حوزې یو مهمه څانګه ده او کچیره پاکستان داسې کوي چې د دې اوبو منحرفۍ اړې خپل بل داخلي سیند سره وصلي نو دا د اوبو د نړیوالو حقوقو که عرفي دي او که قراردادي دي د هغې خلاف عمل ده او دې ته به اجازه ورنه کړل سي او نه به دا ډېره ممکنه وي چې دوی دا کار وکړي، ځکه چې د کابل سیندیزې حوزې یو مهم شریان یو مهم مرستیال چې د هغه د کونړ سیند او د کونړ سیند چې د هغه د چترال د سرچینه اخلي. نو په دې اساس باندې دا د نړیوالو حقوقو خلاف عمل ده.
د کونړ سیند د خیبر پښتونخوا د مستوج له برخې سرچینه اخلي چې د چترال په لویدیځ کې د مستوج سیند او په جنوب کې د چترال سیند په نوم یادیږي. د چترال سیند د آراندو چترال له لارې د افغانستان کونړ ولایت ته داخلي شي. وروسته کونړ سیند د جلال آباد په سیمه کې له کابل سیند سره یو ځای کیږي او نوم یې د کابل په سیند بدلی شي. کابل سیند بیا د مومند ولسوالۍ د لارې بیرته د خیبر پښتونخوا خاورې ته ننوځي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
پاکستان کې افغان خبرلانو ویلي پاکستانی محکمو کې عریضه کوي څو دوی په زور له یادې واد ونه باسي. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړې چې اسناد لرونکي افغانان هم باید د مارچ تر پایه له اسلام آباد او راولپنډي اوزي. په دې ډله کې لزګونه هغه خبریالان هم شته چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلي دي. د راپورو له مخې لزګونه افغان خبریالان چې ویل کېږي ژوند یې په خطر کې دی، پاکستان کې اوسېږي او هلته د بهرنیو هیوادونو په تېره بیا امریکا ته د تلو په تمه ناست دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک له اسلام آباد رپورټ راکوي.
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان ژورنالیستانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد نه په زور وستلو خلاف عدالت ته درخواست ورکړي. دا پریکړه د بېکورشو افغان ژورنالیستانو په یوه غونډه کې وشوه. غونډه په 16 فروری د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک په دفتر کې ترسره شوه. د غونډې صدارت د فریډم نیټورک مشر او په پاکستان کې د بېپولو ژورنالیستانو یعنی RSF نماینده اقبال خټک وکړو. په غونډه کې په کډوالو ژورنالیستانو سربېره پاکستاني ژورنالیستانو هم برخه واخیسته. دوی وویل چې په اسلام آباد کې تر سلو زیات افغان ژورنالیستان چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک ته رسېدونه پس دریم هیواد ته تلو دپاره پاکستان ته راغلي دي، خو اوس د پاکستان حکومت دوی ته ویلي دي چې د 1 مارچ نه پس د اسلام آباد او راولپنډۍ نه اوځي. دوی ویل چې نورو هیوادونو ته د دوی د لیږدولو پروسه هم ډېره ورو ده او امریکا خو 3 میاشتې ځنډولې ده. د غونډې یو ګډونوال محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې داسې خلک شته چې د طالبانو په زندان کې وخت تېر کړی دی او که بېرته افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند ته یې خطر پېښېدای شي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وعدې په اساس دلته راغلي. امریکې ورته ویلي چې تاسو راشي پاکستان ته موږ به د دې ځاینه تاسو انتقال کو امریکې ته. ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړي ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی، هلته مسل ستونزه ډېرې دي هغوی ته. نو هیله دا ده چې د امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکې ته انتقال کړي او کارونه ورته چټک.
اقبال خټک غونډې ته وویل چې هغه به د RSF او د ژورنالیستانو نورو ملکي او نړیوالو سازمانونو سره تماس نیسي او د افغان ژورنالیستانو دپاره به مرسته ترې غواړي. د غونډې یو بل ګډونوال عظیم خان جوادی مشال رډیو ته وویل چې پخوا به د پاکستان حکومت دوی ته د 6 میاشتو یا د کال دپاره ویزه ورکوله، خو اوس د 1 میاشتې ویزه ورکوي.
زموږ دلته غوښتنه دا وه یو خدا چې د افغان ژورنالیستانو لپاره د دوی د ویزو د تمدید پروسه باید جدي شي، چټکه شي. دغه 1 میاشتنۍ پروسه چې اوس د هره میاشت تمدیدول دا واقعا د ژورنالیستانو لپاره ډیره سخته ده او په زمن کې هغه ژورنالیستان چې دلته په خطر سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده له دغه نهادونه له دغه نه چې زموږ غوښتنه دا وکړه چې له بهرنیو سفارتونو سره زموږ کومې پروسې چې دي دا باید ورسره مخته لاړ شي او د دوی نه زموږ غوښتنه
په غونډه کې قانون پوهانو هم ګډون وکړو او وی ویل چې پېښور های کورټ په یوه پریکړه کې حکومت په زور د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د وستلو نه منع کړی دی ځکه چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر دی. دوی به د افغان ژورنالیستانو لپاره هم عدالت ته عریضه ورکوي. په غونډه کې موجود د انډیپینډنټ اردو ایډیټر هارون رشید مشال رډیو ته وویل چې پاکستاني ژورنالیستان هم د پاکستاني چارواکو او د هغه سفارتونو سره په تماس کې دي چې د افغان ژورنالیستانو کیسونه پکې پراته دي.
زمونږ چې کم پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وشي نو ښکاري دغه چې یو ریاستي سطح باندې یو فیصله شوې ده چې افغانان چې دي هغوی ټول به مونږ وباسو، خو مشکل دا دی چې دا کې داسې جرنلسټان دي چې هغوی د طالبانو خلاف لیکلي دي او داسې جرنلسټان دي چې هغوی په سوشل میډیا کې یو اینټي طالب یو خبر باندې لایک کړی دی نو هغه باندې د هغه نه پوښتنه شوې ده. نو د دوی ژوند خو ډېر سخت خطر کې دی. کوشش کوو چې د چارواکو سره ملاو شو، بیا قانوني لاره باندې نن غور وشو، عدالتونو ته سره رجوع وکړو او وګورو چې کاغوی نه سم داسې امداد کې دي شي څه امکان لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بې اسناده کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
وربشو تورخم ته هلته پرون طالب او پاکستانی چارواکو د دروازې د بیا پرانیستلو په اړه باندې بحثونه کړي دي چې ظاهرا دغه بحثونه بې نتیجې پای ته رسېدلي دي. د فبروري په 1 د طالبانو د چارواکو په خبره پاکستاني لوري د تورخم دروازه تړلې ده. علت یې هم د تورخم دروازې سره د تاسیساتو جوړولو چې په لانجو باندې واوښتل او پاکستان په غبرګون کې دغه دروازه د هر ډول عبور مرور لپاره وتړله. اوس هلته ګڼې لارې ایسارې ولاړې دي او چلوونکي وایي چې د ورځې په تیریدو د دوی تاوانونه زیاتېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
دا د تورخم د دروازې سره سلما په لنډي کوتل کې افغانستان ته مال وړونکي ټرکونه ولاړ دي. دا لاری پس د هغې ولاړې پاتې شوې کله چې پاکستاني او امنیتي ځواکونو د فروری په 1 پورې غاړه ته د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو په سر د لانجې له کبله د تورخم دروازه وتړله.
زیان راته دا وړي ټیډم جوړ کړی په 400 ډالر هم راخیستی دی. ټول یې پکې دوه پیریو کې کله پلو ولاړي کله دی پلو ولاړي شپې م هم ډېرې وکړې. بس ورو جانانه دلته 100 روپۍ خورو او د مالواله هم تاوان دی او زموږ هم تاوان دی. د ورځې موږ 2000 روپۍ خورو. ډریور تنخواه ټریپ را باندې را روان دی. زموږ خپل کور مصرف هر څه قیصه را باندې را روانه ده. دلته مر څه په ولاړه ډوډۍ نشته، اوبه نشته، د اودس اوبه نشته، د څکلو نشته، روړی نشته، یو شی نشته. نو
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي ځواکونو ترمنځ د کړکېچ جوړېدو وروسته د تورخم دروازه وتړل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ناسمه تعلقاتو له امله د تورخم دروازه څو وار وړاندې هم تړل شوې ده.
دا خو داسې نقصان دی چې ټیرې تباه شو، بیټرۍ تباه شوې، هر څه بس ګاډه خو چې رواني نه خرابېږي چې ولاړې بس هر څه خراب دي. پیسې دي وروره جانانه، د ډرایور روپۍ راځي، د کلینډر روپۍ راځي، هر څه راځي. د دې تاوان دغه دی چې وروره جانانه ټیټ ورو سل ډالرو هغه 300 شو په میاشتو ورو شپږ میاشتې ټیم دی پکې. ورو په شپږ میاشتو کې موږ دوه پیرې نه کوو. هله ګیر د دې نه بند شو، ګیر د هغې نه بند شو. میاشت هغې مخې ولاړې میاشت دی.
دا اسلام آباد او کابل ترمنځ د دې راپور برابرېدو پورې د تورخم د دروازې پرانیستو په اړه مذاکرات نه دي شوي. پاکستانی چارواکو د فروری په 21 مشال ریډیو ته ویلي ول چې ځواکونو د طالبانو د ځینو مورچو په جوړولو اعتراض لري او وایي چې هغوی په لانجمنو زمینو کې تعمیراتي چارې روانې کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په خپله خاوره تاسیسات جوړوي، یو دا چې د پاکستان له لوري بې له خبرداریا لاره تړل شوې ده.
خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن زد واکسیناسیون پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت او پولیو د پاک افغانستان سازمان ویلي په دې څلور ورځنی کمپاین کې نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه له 5 کلونو کم دي واکسینېږي. جزئیات د عبدی سپوږمۍ په رپورټ کې.
3-4 ماه جلوتر یک دفعه واکسین اتر آمدن واکسین میکردن، ولی در او صورتی که مکمل مردم واکسین شو خو اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن. فقط همی
رامش آزاد نومیگی او دی بادغیس ولایت دی بالامرغاب ولسوالی اوسیدون که دی هغه ولایت چې دی روانی اونی دی شنبه په ورځ پکې دی پولیو یو نوی مثبت پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغه پیښې ته په اشاره وایي چې د طالبانو له لورې د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د ازادي راډیو ته وایي
مسئولیت پذیر نه دی. یو جمعه تراشی دو پریگ دی، دو تا چیلار شی سلور پریگ دی، نظارت کون که هم پسر نلری. دیره دست کسان اوز همشتا چه ده حجاب موضوع مهمه بود. پل ما شما جمعه تا نوروڑی زکا نارینه ای بکور گی نوی او سیاسری ده کورانهی لویری ما شما جمعه تا نشی وروستلی.
ده ننگرهار اوسی دون که یابد هم پا ده ارازدی راڈیو تا وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور پلې کېدل او ډېری ماشومان ته به واکسین کېدل. اوس واکسین کور په کور نه پلې کېږي. ډېری ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا په راتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یوه ویډیویي پیغام کې چې پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې 4 ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. ښاغلي زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دي یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دیني عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې په کور په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتوره چې د موضوع د حساس حساسیت لامل د نوم له خودلو ډډه کوي د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډیر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې شي، خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو، ساید په ساید کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نورو ماشومانو پسې ولاړ سو، نو هغوی پاتې کیږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته، نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاتې کیږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي، خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جومات په جومات دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان ترڅنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 اونۍ 93 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
وربشو خوسته د تیریزی په لری پتیسی مکی د زرګونو تماشاچانو په ګډون د کرکټ پایلو بو شو. د لوبو تابعیا کوونکو د دې تورنمنت هدف د ځوانانو ورزشی استعدادونو روزنه، لنشي توکو د دوی راګرځول او د ځوانانو ترمنځ د اړیکو ټینګښت یاد کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د خوست د لری پرتې سیمې د تریزیو د منځواړو پر میدان د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د 99 لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټورنمنت پایلو بده چې لومړی مقام او اتلولی د علي شیر او د للمی ټایګر لوبډلی او دویم مقام د کندی او صحرا بازانو ترلاسه کړ. یا ټورنمنت چې ست د پاسه درې میاشتې وخت ونیو، هر مازدیګر زرګونه کسان ننداری ته ورتلل. د لوبو تابعیا کوونکی رفیق حقیار مشال راډیو ته وویل
د خوست ولایت اړوند تریزی ولسوالۍ اتفاق منځوړ پر میدان د ټیټین ټورنمنت چې جوړ شو، موخه هدف مو د ځوانانو یووالی او د نشایي موادو پر ضد او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو آشنا کول وو.
ورزشکاران وایي سپورت د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانانو د روغتیا او په ملي او نړیوال ډګر کې دوی لپاره د یو په ترلاسه کولو کې به ارزښت دي، خو مالي امکانات لږ دي او دا تشه اړونده ادارې او د هیواد شتمن او ملي سوداګر په ګډه ډکولی شي. د دې لوبو دوه تنه لوبغاړو زبیح الله محمدي او احسان ګربز وویل
ډېر خوشحال یو چې ځوانانو ته دا رقم د لوبې برابر شوي دي. د نورو پانګوالو نه به هم دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته د لوبو فرصت برابر کړي تر څو ځوانان لوبې مصروفه وساتي.
دا رقم سره خو زمونږ لپاره ډېر مهم دی، بیا په خصوصا کې د هغه لوبغاړو کسانو لپاره چې په کلي کې لیا ګرځي له نشه توکو څخه راګرځول کېږي. موږ د المپیک نه غوښتنه کوو چې دا رقم تر ټورنمنټونه نور هم ډېر کړي چې ورزشکاران ته زمینه کې برابر شي.
بلخوا د خوست د کرکټ بورډ استازی اموي د خلکو او ځوانانو لیوالتیا ته په کتو دوی د دې سپورت د پراختیا پلان لري او له هرې ممکنې لارې به هڅه وکړي چې دا ډګر لا وغوړېږي. د کرکټ بورډ یو استازی حلیم بیدار وویل
موږ ماشاءالله په هر ولسوالۍ کې د خو میدانونو جوړول په پلان کې لرو. له هغې تر څنګه موږ ولسوالۍ منتخب لوبډلې انتخاب کړي دي چې د هغو د جملو څخه به موږ یو خوست ولایتي لوبډله جوړو.
سره له دې چې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې ورزشي لوبې او سیالۍ په ځانګړي ډول کرکټ، والیبال او فوټبال لوبې ډېرې دي، خو د ښار په پرتله په اطرافي او لرې پرتو سیمو کې د اوسیدونکو ننداره او د ورزشکارانو تشویقول ډېر دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 501.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سه شنبې لپاره د هیواد په 22 ولایتو کې د واورې، باران، تندر او سیلونو اټکل کړی. دغه ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي، په هلمند، روزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دوشنبې په ورځ ویل، سعودي عربستان د پولیو د له منځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 میلیون ډالر ژمنه بیا تایید کړي. دا مرسته به چې په لومړي ځل د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې وه، په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د له منځه وړلو او د پولیو د بڼې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي. وحشي پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره 6 میلیون ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي، د جاپان له حکومت سره موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د موافقې له مخې د جاپان په دې 6 میلیون ډالر مرسته به د وریښمو د تولید، د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شو افغان کډوالو ملاتړ وشي. د آزادې اروپا ازادي راډیو په یو څېړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په 3 کلنه موده کې روسي ځواکونو د اوکراین شاوخوا 10% خاوره لاندې کړي. دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده. په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي. سربیره پر دې، په روسیه کې له 3 کلو راهیسې ډیری هغه ویبپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي، خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نومونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95 زره څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70 زره سرتیري شامل دي.
آزادی ملما
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې 2 واره جلا وطن شوی دی. لدې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژنې.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ، تیار، خوښ او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمه نه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا 40 کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو، موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمې د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورځپاڼه ده، په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې. او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغه یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. اوسه علاقه مې و چې ځینې څرګندونې مې ترلاسه کړې دي، ځینې زده کړې مې کړې دي. او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې اوسه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشل سپ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوي دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت و چې تقریبا 1980 کې زما په یادېږي چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی و موږ کوټې ته بهر شو مخکې په چمن کې و نو 1980 شپږ اتیا وروستی وخت بیا به چې نوی کال شو نو 1980 شو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده حالات ناسم دي بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي نو موږ تللي وو په کوټه کې ګزاره کوله موږ نه تللو د کندهار څخه بس حالات داسې وه چې ورونه مو ګزاره نسو کړی مشر ورونه وو هغه عسکري ته به نیوله یا نه پرېښوله او بیا په ځمن کې مور هم سخته ټپسوله بیا هغه په کوټه کې شهید سوله نو دغه حالات و چې د حالات سره مجبوره کې ورڅوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیادر یا لغه مزنه نو زه یو په هغه کې مې چې مجبورې مو تللی
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټې د ژوند راتو وایسته د چمنو د کوټې د ژوند راتو وایسته خلک چې کله ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي
سره سره مترجم ژوند ټول د خوړو ترخو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوړو ډېرې دي ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د ژوند شرایط مو چې مور مې ټپس و او بیا هغه پس شهید سوله نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرېښوله دونه سم ترګې مېلته وای بیا د کندهار د مجلمن تراله ما چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای نو هغه د ماجوسو ژوند ټول خاطرې خاطرې وو سړی هغه ژوند په یادی اره لزای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانه زوري عمر تل کړی دی په کوټه کې مې تل کړی دی اغه ملګری مې روسه په یاد دي هغه کوڅې مې په یاد دي د پښتون آباد کوڅې وي چې موږ مکتب ته تلو ښوونځي ته تلو نو هغه اره کوڅه اره خبره ما په یو خاطره ده یو دغه د ټول ښه خاطره ده او چلته یو زمر د پښتو ادبیات استاد وو د پښتو مزون به راتوایه هغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته به وایي بیا به دا خبره کوم چې د رادیو مو تلم دی دغه مقاله لیکل وو د رادیو مو تلم دی او موږ به اتسولو دا هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو جورانه سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کوچنی رادیو رانی ولا په درس کالداري بیا مې هغه رادیو اوریدل د ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مې نه پیدا سو شوق پیدا سو نو هغه چې بیا مخې نه ته مسایل دل یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې اوسې دي لنکړې و ما دریم نو زب دریم سو یو ما نو بیا زه اعلان وکړ چې ته دراسه چې زه ورلم پر ګټ نه پرښولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یا نو ته څنګه راغلی نو په ډېر دغه به تر وایسته ول دوړ څه ما جره ګوره رادیو ګوره نو ما ته ډېر افسوس راغلی چې روس پرې څه یریږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډېر غوښ دې لیکم ولې کې چور راځه درس څه نه پرېږدي پر ګټ باندې نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار وکړه جوړې ولې دل هغه څه ګایم ولې ما په اړه خبر نه یو هر خبره خاطره ده بیا ته مرکه سره وکړه بیا مرکه خپل دل ما یو بل په ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مرکه په 15 بجې خبرېدل ز ساريان او ځوان ژغ د رادیو څخه خبرې ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودې اوس را مرکه ورسره کیږي نو د کوټ شپه ما لپاره به خېډي خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دې استادې موبایل خو د شاعرې موونه ول تاسو شعر هم وایس لکه له
او مننه شاله شرما سره محترم د شعر په خو به دی وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشام دغه سدی زه چې وکړ ډیر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې و نیمه په کوټه کې و نیمه بچیر و نیمه بچیر و او دغه حالات په ما باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشته زه وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشتې 2 مڼه ټکیش نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کومه وکړه ځکه چې بیا زه کدار ترالمه مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو مالی نه کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ مالی مومه نو شعر ډېر نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشارو کې ونډه اخته کم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نصر ډېر لیکلی دی څو دې به تر توان چې بیا ونه وایې چې په تر یې راته وایې
سعید کوم شعر مو هو اسمه ربانی
زبا یو دغه ته کې خوښه و غزل نه مستم مگر ما یو لغم لیکلې دي یو دوایم لیکلې ده تر څنګ یو آزاد نظم دی چې تا خوښ هغه شعر ته دده به تا خوښ تا پیړم
خوښ شي یو اس ما نه زبا به له هغه ځای وصل کړم مهرباني
ښه یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلې دي د 15 میاشتې په نوم تاریخ باندې د ځان لټون. غزل د شاپیروی نه غلط سو ته خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر عالی ډیر عالی.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکي؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې کالمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې مال هو چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې. ماته یې وویل نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي، خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه. پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله، بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې په بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي. کوچنیانو دپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي. د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو دپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، انتباهي کیسې دي. نو بس چې د چاپ ځلا چې په مخه راغلي دي مخ مې نه ځنګرځولی، ځکه چې اوس ادبیاتو ژورنالیزم مې دواړه داسې وي لکه همې مسلک دی همې شوق دی همې زرای معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بل او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بل اوس مې یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي. تقریبا یو کتاب مې اول چاپ شو د پیغلې زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي، بیا ملګرو وویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نه سي، چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه، د فارسی ژبېنه ژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی امام ابو حنیفه، ما په پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب امام اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادوو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کالمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ شو. او دلته چې رالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي، یعنی ما 200 مطبوعاتیان کنداریان یا هغه څوک چې په کندهار کې مطبوعاته کار کړي هغه چاپ کړي دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه وینم، اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان ما په کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو د راډیو خبره شوه، جالبه وه ځکه چې اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما ویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سر لیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېڅلی کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم کار نه شم کولی یا کډوال یم کار نه شم کولی. نه یوازې چې کار کولی شي، مقاله لیکلی شي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی شي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېڅلې مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېڅلې مرکه خپرېږي. دغه هغه څه وه چې ما ته جرات راکړي او کولی شي ځوانان هېڅکله یې ما ته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بېرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څه و؟ څنګه احساس مو کوو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي زما سره، بلکې ټول سره د هېواد د جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې د طلای افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم ځکه زما علاقه وه پخوا، او دا منه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، مزامین لیکل، هغه به بیا سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی. سپېڅلي ګرد سره واریان وو چې دا څنګه حالات دي. ته یقین وکړه د کوره چې به را روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه. مخکې دا خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونې د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خلاص په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونې ما اورېدلي وې. ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړی، د ځوان خیالونه. په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وه مې سره شروع کړه. دا پروګرام دغونه خلکو ستایه چې هغه د خپرونې پروډوسر به راته وویل چې دا ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو، نه ځای ژر خپرونې ته لس پنځلس دقیقه راځي، ستا د موږ به پکټان په ډک کې دا څه په وکړو. نو ته باید مجبور یې چې یو بله خپرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خپرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبور کړم چې بله خپرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خپرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو دا خپرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړې شوې باندې وایي، بیا به هغو زما غږ واورېد، ول ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې، ستا خپرونې خو موږ اورو. تا به راو داسې ما په ځینې خطو خندم، ازم لکه فلمي رو سودا نه شم کولی، ځکه هلته دا تازه دا فضا د غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خپرونې مې تر اوسه بیا چې کله پدې په ځمه کې بیا یو څو مشلته کار وکړي، بیا د کلید پاسونو بیا راډیو سره په هوا کې یو مجله راستلې و، چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و وټاکلم. هلته مزامین چاپېدل، او ترڅنګ مې په احمدشاه و لسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله. بیا به ځینې خلکو خندل و، دا سپېڅلې کې مړ څونه کارونه، څونه چوکۍ و، څونه پوسټر بیکاره ستې، څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغور توان طاقت لرم کولای سم، ځکه مطبوعات و د مالیمه تجربه و، او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا مې مشاعرې پیل کړې، مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپېڅلې وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړۍ خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله. بس ما ته هم چانس راکړې په دې کې، بیا ما د بې خپرونې چلولې، شپه شپونه او شپېلۍ، یو د شپول په نامه خپرونه وه، چکر کتنه وه، یو دغه وه د هیواد په مطبوعاتو کې، یو لږ د مطبوعاتو سبټي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې وې، دا شام ویل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه. یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه، زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه و، ډېر خلک اورېدل. په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه، دغه فیسبوک دا شان دونه نه وه، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خپرونه په پنجشنبه نشدل، تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري، نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خپرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه خپل مرام ته نږدې سومه، نږدې څه چې بېخي در دغه سومه. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرضه راډیو کې ما ته بله مخیره پیدا شوه، هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وو، لکه جهاني صاحب، واحد نظري صاحب، ښاغلی جنبیش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برئی. دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل، بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې، چې هغه مرکې خپرې شوې، خلک ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ، بېلابېلې خپرونې بیا مې یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه را جمع کړې، څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې دا خبرې د هغه سره د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه، چې دا بیا په یو دفتر په شوم نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وستایله، ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي، دا کښو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول، بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
و بیا مې په ځمن کې ځینې راډیوګانو نړیوالو راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2010 کال کې بیا ما د دویچه ویلې راډیو یا د آلمان غږ راډیو سره په کندهار، زابل، روزګان کې خبریالي پیل کړه. دغه سلام وطندار سره بیا همکاري راډیو سره همکاري درلوده، د ځینې ټلویزیون سره هم همکاري درلوده. نو دا هغه څه وه چې ځکه داسې ما علاقه وه، دوی سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت، چې دا هم زما د مسلک سره برابر و، دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل، ما ریاست جنجال لري، زه نه شم کولی. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه، چې باختر اژانس و، طلوعی افغان و، کندهار مجله و، او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیریتونه دغه امریت تر تاثیر لاندې وه. بیا مې هغه چارې مخته وړلې، او تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کوله.
کله بیا له وطن ووتئ؟
د وطن نو بیا دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هیوادوالو غونډې بس بیا کډه په شا کړې بل خو مخکې تللی وم دور بیا داسې و چې د دوچمنې راډیو چې ما کار ورسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه راووځم د خپلو اولادو سره تیکن وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم بېرته راغلم زه نه ځم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه تلای خو سی دغه راتلای بېرته سی خپل وطن ته څوک نه ګرځي ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نه سې دا بهیر ودرېدی بیا څوک تللی نه سې او بیا تا دا ښه کېږي چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول رسمي بیایي نو دا خبرې مې وم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ دریم وارې بس زړه ښه کې زړه مې راغونډ کې رارسم قطر ته رالو د قطر څخه بیا مستقیمن المان ته رالو چې داسې بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي دا به څنګه راډیوګانې یي هلته ما کار وکړې ما زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم هلته ما مرکې وکړې هلته ما خبرونې وړاندې کړې هغه ادبي خبرونې چې په دې وړاندې کولې مړ رپورټ ته راستوه اخیر هغه خبرونه ما چلوله دلې په دوی چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې ښځو مېرمن دپاره مضامین برابرول نو دا د الله پاک زه خپله وایم دا زه نه یم دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره او بس دغه اولادو دغه دی او په ځمانه کې پلار یم څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه وېره سره وې یقین وکړه چې پلار د غوښو پاچه دی زما څه خوشحاله و ما ته دوه وې کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو په ژوند نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلار مورخ مې وخت یو پاسه یو شي د سه یو د پلار دوه وې او زما خپل هڅه و
بله سپیشلیست صاحب د جرمنی او د افغانستان د شوند ډېر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوی چاپریال د ته څنګه ښکارا سو څنګه ځان و سره عادت کوي
اول چې رااله ما دا سپل ډول ومه ما به خلکو ته ول خلکو چیرته تللی یا څنګه ولاړې ما ورته زه موږ په ولسي ادبیاتو کې نکلونه لرو سروان صاحب محترم نه په نکلو کې وای پلانکۍ در وو غرو در وو درې ابو واوښتې ما ول زه در وو غرو در وو درې ابو راوښتې یعنی بل وچ ته راغلی یم نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم ځکه زموږ دپاره نو هر څه نوي نوي وه یعنی د سې ژبه سړي په مکتب کې ویلي په کورس کې زده کړي الماني مو بېخي اورېدلې نه وه پر ځینې غټو موټرانو به شېدي کړي موږ به ورتهیم دغه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلله پر ای به دوه ټیکې سره بیره وه یا پر یو به دوه ټیکې سره دا به کومه ژبه ده هغه دغه الماني ژبه وه نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم نه مې په ژبه سره خلاصېدی نه په دغه څه څه هم پوهېدم کرا 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 مې ځان ورسره عیار کړې دګوره اوس ځمه د ژبې کورس ځمه بس ته مې عیار کړې ورسره سوداوې کوم سپورټ ځمه مشکل اوس نه لرم کرا کرا انسان چې ما مخکې ویل چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوس هم د دې که څه هم ځینې وخت مې فکر راته پیدا شي د وطن فکر راته پیدا شي وطن مې وګړي نه یېرېږي زه دې د خلکو ته وایم که سړی د پنځه دېرش کاله دېرش کاله بعد د وطن څه ریښې پرې کول ډېره مشکله ده کوچنیان ژر ادر کې انټیګریشن کېږي په ټولنه کې او پاسو د دېرش کالو څخه وروسته څوک چې د وطن څخه راوځي زه فکر نه کوم چې هغه دې په ټولنه کې عزم سي په ټولنه کې داخل سي که څه هم داخل سي خو د زړه مراندې به په وطن سره تړلې دي ځکه دی هلته ګزاره کړې ده هلته د اړیکې جوړې سوي دي هلته د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو نو پردی وطن دی هر جاني څه خبر دی پردی په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم سي دواړه پردی سوي کاستي وکم سي دواړه پردی سوي د پردی په انګړ کې اختر نسته
تو درته وایې چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي یو نوی ځای ته ځي زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشه کوم داسې جالب قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني و دا ټول سیستم ته نه ویو د خلکو خبره ته نه ویو د دې دود دستور ته نه ویو هر خبره ما پاره نه پېرې کوم سره کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو دا ګوتو ورته نیسو نه چې ورته ته یا تاسو ګوتو ورته نیسو دا په جرمني کې به چې خاطر خلق به بل کمه تکتل به موږ اوس تاسو پښتنو کمه چې خلک خبرې کوو دا ګوتو تاسو وینئ سبا بدوري دا ولي بدوري ورته موږ دا ګوتو چاته نیسو دا بده خبره ده دا څلور سره ګوتو تاسو نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دغه جالب بل به دغه ما لپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کې یو حیوان لري دی هاوس ټیغه ورته وایي خامخات څوک پښې په کور کې لري څوک سپې لري مر په وطن کې چې هغه سپې درلودي ګر کړي کې بس نامدار وو هر سړی سپې ساتي هر سړی پښې ساتي هر سړی بلځه ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي تاسو باندې لپاره بخیر جالب ده چې د دې د کلتور داسې کلتور دی او بل دي چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډېر ښه کار دی د کوچنیانو لپاره ډېره مهمه مسایل ده کده لوب د تحصیل موقع ده کده د دې خوشحالۍ موقع ده د دې لپاره پروګرامونه دي یعنی مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي ځکه د هېواد راتلونکی دی زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دی دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي دوی پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی موږ خپل راتلونکی یې کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو حتی خبر شنو نه پرېږدو هر څه چې مو ورته وویل بس هره خبره په شکنځل ورته کوو هره خبره په توهین ورته کوو خبرو چې نه پرېږدو لویانو په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي چپ کښېني که خبره وکړه وایي چپ ته بیا ده به یې د خبرو کولو جرات نه اخلو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کښې ورته چپ څه خبره لره نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا شي د خپل راتلونکي ته متوجه شي نو انشاءالله افغانستان به ګولې ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي وطنونه پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط دی زما لپاره هر څه هره خبره یې نوې ده هره خبره یې خاطره ده هره خبره یې راته جالبه ده او دا خلک نو پرمختللی ځکه پرمختللی دي چې علمي سویا ډېره لوړه ده جنګ یې نه دی لیدلی کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو بیا هم نه پوهېږ سړی څه ووایي بس پر موږ باندې ګرم د انقلابونو باران دی په دې هیله چې موږ هم داسې په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو یو اوږد ارام ژوند ولرو او دلته اکثر دلته معلمین چې وینم بیا خپل د معلمانو سره پرتله کومه یقین وکړه په خدای ژړا راشي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پرې حیران دی دوی باندې څومره امکانات موجود دي څومره خوشحاله دي هلته زه خلته ګورم دلته داسې څوک نه شته چې د ګورم په شونډا به یې مسکا خپره ده زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټوله خوابدې دي غمجن دي هر یو شې وینې ته چې وایي که پلار یې مړ دی یا مور مړه دلته چې ګرده وینې ته چې وایي خوشحاله دي اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی تازه اوس معاش اخیستی دی تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی ټول خوشحاله دي زه د کسان دوی څېرو ته ګورم ټول څېرې خوشحاله دي ځکه د کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګوړه ډوډۍ رسېږي نو په دې هیله چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله وي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کښې هر چا پېژندی د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کښې رپېدی دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړوي د خلکو پر ذهنو باندې هم بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخېستل په هغه مخکې نه انقلاب کښې ټول دغه سوه ده د منځه ولاړه یا د وطنه څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده د وطن څه ووځي وطن چاته پاتېږي وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوخت یاست تاسو مخکې اشاره وکړه څه موده هم په دوچه ویلي کښې کار وکړو
دوه کاله مې په دوچه ویلي کار وکړي پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نهشې داخلېدلی دا به ته ځې او راځې کار ته ځه کور ته ځه نور هېڅ نهشې کولی نو دا مې غوره وبلله چې زه کهلته به د پښتو څانګه وه د افغانستان څانګه وه دري پښتانه دري ژبې و پښتانه را سره وه ما هېڅ د الماني نه سوه زده کولی ځکه زما ټول کار د دوی سره سرو کار بیا چې به کور ته راغلم په کور کښې بیا خپل کورنۍ وه نو ما نه سوه زده کولی نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړمه او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار و ښه دی که بیا په لیکونو به اخته یم ځینې دغه سره سره ځینې مواد را سره پراته وي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه ګورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه ستاسو د درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت زما خبرو ته غوږ ونیوئ په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي او ستاسو خپرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي ډېره مننه ژوندي اوسئ
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظا تاپ کت مندلی ماپ کت رکھڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب وجلی تد ٹپنو کوریے تاپ کی غم مندلی زد دی دور